Akıllıya uşuyor nedir akıllı WhatsApp?
Stasi Peygam, Stasi Nazar.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې را سره اوسې قدر من اوریدونکو په دوه مې مای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي خو دا شپه خبرونه واوري د طالبانو د حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو د احتمال خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل له مخې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 45 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې به په یو ساعت کې د 580 کیلومترو په سرعت د سختو بادونو د لګیدو امکان شته. وروستیو بارانونو او سیلونو سلګونه کسان ووژل، زرګونه د استوګنې کورونه او زرګونه جریبه کرنیز ځمکې ویجاړ کړه. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان لپاره د قطر، متحده عربي اماراتو، بلجیم، کاناډا او فرانسې له ځانګړو استازو سره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړي. میرمن امیری پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنو کې د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان میرمنو او مدني فعالانو د مانادار ګډون پر اهمیت ټینګار کړی. ټاکل شوی د دوحې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحا کې جوړه شي. د متحده عربی اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی دي. د متحده عربی اماراتو د خبری آژانس د خبر له مخې د ابوظبي په شاتی ماڼۍ کې په پرونۍ لیدنه کې دواړو خواوو د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییز ثبات پر لارو چارو بحث وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې حقانی له هیواده بهر سفر کوي. نوموړی د امریکا د ترهګرو او د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی. اژانس د ښاغلي حقانی له قوله لیکلی دي چې هغه د متحده عربی اماراتو د مشر پر لیدو خوښي ښودلې او له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې یې ستایلې دي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې اوکراینی ځواکونه به د روسیې د تاسیساتو د کمزوري کولو لپاره پر دې هیواد د اوږدو واټن ویشتونکو توغندیو حملو ته دوام ورکړي. ولادیمیر زلینسکي بیګا په یو ویډیویي وینا کې په جګړه کې د لرې واټن ویشتونکو بي پیلوټه الوتکو د کارولو له کبله اوکراینی ځواکونه وستایل. هغه وویل په روانه جګړه کې دا ثابته شوې ده چې په خاص ډول بي پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ښه نتیجه ورکوي. زلینسکي یادونه وکړه چې د بي پیلوټه الوتکو کارول باید دوام وکړي او ژمنه یې وکړه چې د دې وسلې تولید بزیات شي. او د هند صدر اعظم نارندرا مودي پرون د هند په عمومي انتخاباتو کې د بریا ادعا وکړه. هغه وویل که څه هم د ګوند ځواکمن اپوزیشن پر وړاندې څوکۍ له لاسه ورکړي خو بیا هم په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. مودي پرون د خپل ګوند په مرکزي دفتر کې یو غونډه ته وویل دا بریا د نړۍ د سترې ډیموکراسۍ بریا ده. له جواهر لال نهرو وروسته مودی دوهم صدر اعظم دی چې د درېمې پرله پسې دورې لپاره په واک کې پاتې کیږي. په هند کې د روانو انتخاباتو په ترڅ کې چې شپږ اونۍ دوام وکړ تر 640 میلیون ډېرې رایې وکارول شوې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په صحی برخه کې د خځینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګن ستونزو سره مخ دي.
اورېدلې خبره نه کوم، ما خپل د لیدلې کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نه ستو شته دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کړي.
د د ماشوم د روغتیا په تیر بیا د واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسیج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د سی برخې د کارکونکو په وینا افغانستان یو له غوښه ودونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ښودل شوې. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمېر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي کنه، میندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسین شي. ډاکتران ني واکسیناتوران ني، نو دا اخره د جامعه به خرابه کړي. دوی پته وایي چې پولیو لپاره موږ الیزل کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي، او دوی خونه موږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وکړي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکوي
چې تاسو نور کار مکوي. په دې وخت د کندهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړ شي، که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بل خصوص یو شیزینه پرسونل بیا ډیر محدود سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او پاسواد او سی تحصیل کرده او سی هغه بیا هم خپل لور یا خور ته وایي سی ورسې زوی ته په دا برخه کې زده کړه لري، تجربه لري، باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس قسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري، کله سی خور او زی وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه پلی رو پروت اوسم. خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سی دوی د شیز لري پروت اوسم ترنه لږی بیا سی دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سی بلا محرمه دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه. یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرمه دی، په کور کې داسې څوک نه لري. او کاشکې تا محرم ته ماش ټاکلی وای، یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړی وای، اما تاسې ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري. نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعت د خپل محرم د خپل کار هم وباسي، د خپل درس هم وباسي، او د خپل یو سماش د پاره لري پروت وسم کو سلیر وی ساعت به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځوي. لومړی خودل ته صحیح پرسونل نه لرو، او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لري ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو، باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا سنه سعودي مې دغه دی ریوا نن غیرت دا خبره ده چې په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي، اما پاغه کې یو څو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نه او شته دوني حق نه لري، یعنی دوني جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوطه سي. ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نه ست څنګه نارینه تور وتل ماشوم دی وروي سي. دا درې هغه منفي نقاط سي زموږ په ټوله لیکه متاسفانه زموږ شیز سره مخامخ دي او داسې ستونزو مشکلاتو سره. یعنی اوس مهال هم دا لړۍ دوام لري ډیریږي، اما په دې کې کوم کمښت موږ نه وینو ځکه زه خپله د صحیح برخې یو کارکونکی وم او ما خپله د خلک ولیده لیدلې مې دي. او متاسفانه اوس هم او ورځ تر بلې هغه حالات ډیریږي، کوم مثبت بدلون موږ نه دی پکې لیدلی.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمېر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنځي مسله اقلوي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلوم ماشومانو ته رسیږي.
صحی کارمندان چې دي بخصوص د واکسین نشان په برخه کې د خزي اوسېږي، لکه پوهېږي د افغانستان د خلکو د رسم و رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي، یا د دوی د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو پاره، ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي کنه لږ معلومات غواړي، یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کوي، نو د ده په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي، نو کله چې دا کارونه شي، یعنی ښځې مېرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه مورانې دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بي، نو کله چې واکسین ته بونه ته نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هېواد چې تر سوب کې د نورو محدودو هېوادونو سره تر سوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو دی، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي، یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېدل چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره، د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو، دی په دې شیانو پوه نه شو، نو عواقب به لکه دا جامعه د موږ د ښځې نه جوړه ده، ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي، نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا په مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو، هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي، نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل، نو ماشومان نه واکسین کېږي، نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند لپاره، د هغه د آینده ژوند لپاره، نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه به د آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی، آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي، نو کله چې په ګزار اخته شو، دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی لخوا هم تنبیه شي، او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې اوسېږي، لکه د زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي، خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنهایی دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم، دا د دې موضوع سره موجېږي چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده، او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته، بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته، کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهېږئ چې صحي مشکل باید په یو صحي سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي، دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چې هر مشکل ده، دې ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي، وایي
صحی برخه کې د خزینه او رول ډیر مهم ده، په خاص ډول په لري پرتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي د کورنۍ له خوا. البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا ورته واکسین وکړي او یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. نو مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکوونکي یا صحی کارکوونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لري پرتو ولسوالۍ او خزینه وکولی شي چې په ډاډه زړه یو روغتیا مرکز تلاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحی کارکوونکي شته او دوی به وکولی شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحی کارکوونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولی شي او د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي. کوم ناروغي چې دا په پیاتمن غالبه کیږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي، نو مهم او لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحی کارکونکو پر ټولو روغتي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پټو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډز رو کول شي چې دغه روغتي مرکزونه تلاړ شو پله وم د مشمون درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واتساپ بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتونو په برخه کې د میرمن رول ځکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکو هم میرمنې وي، د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکو د شریکولای شي. ل ډاکټر کمال شاه سره مرکه کړې په غړې سره.
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچا یوازې 12% پورې کارمندان سیدی په افغانستان کې خدینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتاً ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسیج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم را وباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته یې نهنی ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلې، د پاکستان مثال راواخلې، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې سي؟ ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتاً تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د بورد له غاړې، پلار په سر ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولرې، ښځینه واکسیناتوران ولرې، نو د بندو پوهاوی زیات کې، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي، که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس دولس فیصده د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغه سي دي، هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه وو حضور په پروګرام کې شته نه. د دې لامل سي دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سي باید نتیجه ورکړي، څنګه سي پوهاوی باید رامنځته سي. په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتاً کم دی، ځکه چې هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتاً که ښځینه کارمندانې نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه وو په کار بندیز دی، دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړي، خپرونې جوړې شوي دي، خو حالت ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوي دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت ناوخت پیښې رامنځته کیږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې ناروغي لمنځ نه تللی، ځکه دا داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هېوادونو تر منځ دا وایرس له یو هېواده بل هېواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پېښې رامنځته شوي، که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هېوادونو تر منځ دا د وایرس د انتقال له وجې رامنځته شوي دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنې کړي یا یې معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. څه خبر ده؟
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره. نو خو که چېرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی کې کار چېرې وظیفه وي یا چېرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی، او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی، ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په هر از ناروغي اخته شي، نو خو که چېرې مور تلی سوی تر صحي مرکزه پورې، په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای سوی. خو دا د کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، له هغه امله دوی نشي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي، او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت.
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي، دا کلتوري مشکلات حل نه سي، نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نه سي، دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدلی سي؟
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی، نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي، یا په اصطلاح که چیرې صحي خدمات خلکو ورته لاسرسی نه لري، میندې ورته نه لري، ماشوم یې ورته نه لري، نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي، او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه یې مخنیوی کېدای شي، هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي. داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي، بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده، ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي، امکاناتو ته اړتیا لري. بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي، او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي، نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي. دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري، له مرګ سره مخ کېږي. نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلک ورسره مخ دي.
بله، مخکې بیلابیلې ماسیوې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه، د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل، له میرمنو سره کېناستل، خبرې کولې. په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې، اوس هغه ښځې نسته، هغو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب؟
پوهاوی پروګرامونه ترسره کېدل که هغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي، نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري، دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي، او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی؟
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي، او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، دوی هغه ستونزې مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې کته وګوري لپخوا د ماشوم او د مندو د مړینې شمیره ډیره زیاته اوچته ده. اوس هم دا کته له نورې نړۍ کې نورو هیوادونو سره مقایسه کې د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډیره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي د مندو مړینه راکمه کی. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هیواد کې چې د نړۍ تر ټولو هیوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی صحی مراکز او یا تر صحی خدماتو پورې ورسېږي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو ډیره اوږده موده ده چې صحی خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري. دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شان دلته شتون ولري خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډیره ده چې دوی په ورته کې هغه ډیر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینے ور چی گل چن را باندی سیل دا گلو بل کرو را تخلاص کرو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہی دا ٹو زان پسرا پوری د کوٹی ور او پوت کی دی دربان تچ حجت زده ہسی ہم سات مد پوچھے ور اے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پہ ور چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھ زخنه می نوا بی غم ژوند و وسوسه می نوا مینا چه نوان دیخنه می نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کبھی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کبھی تمرا بے